درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور 22 او د میلادي 2019 د می 12. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له شکیلو خواو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ ویانده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کریدی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمی شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
شغلی رحیمی هم در ازول ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وښوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوځ په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندي یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو که چه فعالیت تا بیا اجازه ورکه شوی ده بی بی سی ازبکی چنگه امریکا جغ دو چه ویلی یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نور خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزلي سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 سپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ملکانو د خوندیتوب ډلې لشکيلو خو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې ورونه شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورې دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. 2:00 شوې. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې مذاکرو له ګرمېدو سره جګړه ودروي. په خطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له مذاکرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کړي او د هغو ځینې پلانونه یې شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي او بیا لاغه ورسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغه اړخونو چې را په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویل دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی او په داسې حال کې هم دی په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دي سوله وکړي یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.0 ازادي راډیو ته وویل
جنگ ده افغانان سره در په در اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. دې روزه میاش سره د سولې او د خیر لازم سره چې په خپلمن سره جوړ شي.
دا جنگ جګړه خو پر رجا کې نه دی ښه. نه رجا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشتو دا کې داري د جدا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خوب نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
مید روجید امن میاشه سرکشه شیطانان الله جل جلاله پول تړلی دی بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاشه دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاد ترمنز د خبرو شپږم پړاو تیر پنځ شنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی، خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې، ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسلولو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو وختل چې بعضې ولایتونو ته سقوط ورکړي. د دې پلان داسې و چې لس ولسوالۍ باید په دې موسم کې ته سقوط ورکړي، اما الحمدلله زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکړي او د دوی دا دسیسې شنډې کړي. هر هغه څوک چې زموږ دپاره ګواښ وي او تهدید وي، هغه موږ په کلکه له منځه وړو. په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تېره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حمله ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمیزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مرشوب لاوښتې، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیزې دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپینساري کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړه تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ شي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي زړېږي. څلور پنځه شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. لا ژورې خونې د یو ځوان ډډ ژغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه هم لیونی ده، اعصابي کار نه کوي. در به در یا ته څنګه وک 15 شپه کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټپه ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یو خلو بوټۍ نسبتا اتیا کله نشه زراغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، دا زامنو کاروبار مې په عربو کې شو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه چې ورمانې مهربانه شله دا یې څنګلوری دغه دو ټول ځوان چې موږ د غزمن راغلی ده دلته موږ دغه چانه درېدل
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي یو زوی ورته پاته دی خو هغه یې هم بې حاله ده د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده
زبندم څرنګه دغه دغه ده ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه تر سره سوه یار وایلي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ویلي او دغه دالو دا شیان ول بیا دا کومک نه موږ سره نه ده سوی چا به موږ غاروېدلی
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده نور یې نو د نظام وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبه وړې دي رمضان وایي له هغه وروسته یې په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزني کې طالبانو وواژه او هیڅ ګناه یې نه وه کړې د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب قومندان نیول شوی دی مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو د دې موضوع حال درکړو سالم محمد صالح به راته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم پنځه سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر څلوېښتو پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 8400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي ګارډین ورځپاڼه لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده ډیل میل ورځپاڼې بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوي او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوي ده آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله یې ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي
د د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب و جذب قمندان نیولې دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې دا قمندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. له کندهاره د صادق رشتین راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د سل کسیز ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو، تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی.
او دریم ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دو تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قمندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مسایلېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول شوي قمندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګه، زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلی دي، نو کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول شوي قمندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دي خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت ته افغانستان ته نه لري، د ډېرو ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی، دا قمندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژني.
دا په تېرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډېره ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مصباح په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښت شوی دی.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نام نو ولایت بلخ به صورت گسترده کښت شده.
په لوی پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښت شوی دی او حتی په ها ولسوالیو کې چې د حقیقي هم نه دي هلته هم کوکنار کښت شوی دی. د پولیسو د پوستو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښت شده.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښت شویو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو زور اخیستی. مصباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستم.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي، نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې مخدره توکي ورک د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنس په ولسپلیو کې عملا نخته دوام د خطنه او 65 مشر د بلخ سین دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپل داو پر اسناد وړاندې نه کړل په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محو مزارې کوګنار هیڅ کې ما
د کوګنارو د کروندو د له منځه وړلو په خاطر مو که پلان دا دی چې په نامنو سیمو کې چې مخالفین حضور لري هلته هغه صحیح تصفیه کړو وروسته به د مخدره توکو ضد ځواکونه د کوکتارو کروندې له منځه ویسي د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نام ولسوالیو لکه چهاربولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپه کې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آزادی رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي څو تنو وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې 4 حمله کوونکي وژلې دي پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستانو یوې بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حملې مسولیت ومانه پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې 3 یا 4 تنه شول سوی پرون وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښه ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول د بلوچستان د کورونوی چارو ایالتي وزیر ضیاءالا لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلام ویلي چې د حمله په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستانی میلمانه حاضر وو د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو اومده سیمه ګڼل کیږي دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سویده دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي پکې یو بندر هوایی ډګر لوی لار او روغتون شامل دی د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا حقیقي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکټینګ کړي څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه او د ازبکستان د اطلاعاتو او ډله ایزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویب پاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی زموږ شخص له آزادي راډیو اوري
د ژوند رنګونه
نجیب هغه میرمن ده چې په سیمه کې کثافاتو ډېره پتنګ کړې ده. د ژوند رنګونو په دې مارکه کې پام دی وسره غږی کو.
اول دا چې کثافات څونه مشکلات پیدا کوي.
کثافات سراسر مشکلات پیدا کوي، میکروبونه پیدا کوي، سړی په لار کې تیریدای نشي. دا سراسر کثافات دی.
په تو خپل رواني لګانه څونه بد تاثیر کوي چې چټل یو لارې کثافات وګوري.
والله چې داسې کېږم خورې چې زه دغه هوس کثافات یې نه کور ته چلارم چې کور مې داسې کوم وخت داسې جنکیان مې کورس ته ځي مکتب ته ځي چې پاک نی دلته د کار زور باندې هلته چلار شم کور مې ناپاکي اعتبار کوي چې یو شربت مې د اعصابو اخیسته چې زما اعصاب ارام اوسي. آخر مرتبې خدای پلیاس ما اعصاب ارام ساتی چې نه هلته بیا کار کوی شم نه دلته مې اعصاب ارام
کثافات
کثافات د ګندګي دغه بېغې دغه درست یو رنج دی موږ تاسو ته دانه چې تنه زمون کور ته هر ځای ته جامع ته وطن ته د اعصاب د چاره موسی هر شی کوي شي په خدای چې زما اعصاب آرام موسی زغه ته صحیح کار کوي شه چا اعصاب مناروي پدېږي ماشین می خراب وو چې د سیو ما چې خلار می خراب وو الته بچټلې دونه په خدای په خټو کې راتل اوس خو بخي لارم بلشه دی بل بلک تزو بخي دونه خټو کې زو رازو مو خدای په لاس دغه جغل خلک واچول شي چې زمون ګلار خلک صاف شي.
او اوس بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی ولیکه.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم.